په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخیرنۍ خبري غړی کې ز هارون باچا ته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه له منور شاور.
د خبرونو سرټکی محمود خان اچکزی وای په پاکستان کې میشتو ټولو قانونو ته د آئینی حقونه ورکړل شي. په پیرس کې په چړو وهلو پیښه کې تورن پاکستانی ځوان اعتراف جرم کړی دی. او نن په آرمینیا کې په داسې حال کې مارشل لا لګېدلې چې د آذربایجان سره یې جګړه روانه ده. د خبرونو تفصیل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی وای په پاکستان کې د آئین د بالادستۍ لپاره د ولس د منتخب پارلیمان بالادستۍ مهمه ده. نوموړي پرون په کوټه کې د خبریالانو د اتحادیې پاکستان فیډرل یونین آف جرنلست د مرکزي کمیټې غړو ته د وینا پر مهال وویل په پاکستان کې بیلابیل قانونه میش دي چې د یو فیډریشن لاندې ژوند کوي. د نوموړي په وینا د هیواد په آئین کې ټولو وګړو ته یو شان حقونه او ټولو صوبو ته خپل وسایلو اختیار ورکړل شوی په کار ده چې په دې عمل وکړل شي. په پاکستان کې اکثره ملت پال غوندونه غنی چې د اتلسم آئینی بدلون باوجود صوبو ته خپل وسایلو اختیار نه ورکول کیږي. د کوټې پرونی غونډې ته د خبريالانو د اتحادیه مشر شهزاده ذوالفقار وویل چې دا وخت پاکستانی میډیا له یوې خوا د محدودیتونو له بلې خوا د مالی مشکلاتو سره مخامخ ده. په کار ده چې ټول سیاسي غوندونه په حل کولو کې خپل کردار ولوبوي. په پاکستان کې زیږیدلې کم عمره هلک چې په پیرس کې د دوو کسانو په ټوکیا د وهلو په شک نیول شوی اعتراف جرم یې کړی او ویلی دی چې قصدن یې د چارلی ایبډو مجلې پخوانی دفتر په نخه کړی. په لټونکو پرون ویل اتلس کلن هلک چې دوی د حسن ای په نوم یاد کړی له رپورټ سره سم دا حمله په نږدو کې د تنزیه مجلې لخوا د پیغمبر اسلام د خاکو له بیا خپرولو سره تړلې ده. د سپتمبر په 15مه په پیرس کې د چارلی ایبډو مجلې پخوانی دفتر مخې ته شوي برید کې یوه ښځه او یو سړی جوبل شوي وو. فرانس پریس خبری ایجنسی تا یو تن ویلی چې د کوم را پاکستانی الک په غلطۍ سره دا یقین کاوه چې د چارلی ایبډو دفترونه اوس هم د غلطۍ دی او غوښتل چې د مجلې په خبريالانو برید وکړي. چارلی ایبډو په 2015 کال کې د حمله وروسته خپل ځای بدل کړی او د امنیت په خاطر یې اوسنۍ پته پټه ساتل کیږي. د پیښور په آرمی پبلک سکول د ترهګر برید د وجل شو ماشومانو د کورنۍ د اتحادیې د دغه پیخي په اړه د عدالتي کمیشن رپورت رد کړی دی. د پاکستان سپریم کورټ د سپتمبر په 15مه د اوریدنې پر مهال حکم ورکړی وو چې د کمیشن تحقیقاتي رپورت دی په ډاګه شي. د وجل شو ماشومانو د کورنۍ اتحادیه مشر فضل خان اډوکیټ پرون له مشال ریډیو سره د مرکه پر مهال د کمیشن رپورت رد کړ. نوموړی دا وکړه چې په رپورت کې ماشومانو ته د تحفظ په برخه کې یوازې د آرمی پبلک سکول د لاندې کچې ملازمین ذمہ ګرځول شوی او اصل عاملین پټول کیږي. خو مشال ریډیو د نوموړي د دې ادعا تصدیق نه کړی شو. د 2014 کال د دسمبر په 14مه نیټه په پیښور آرمی پبلک سکول باندې په شوی ترهګر برید کې د عملی په ګډون 144 کسان وژل شوی وو چې پکې تر 130 زیات ماشومان وو. تحریک طالبان پاکستان دغه حمله ذمہواري منلې وه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن آرمینیایي حکومت په هیواد کې مارشل لا اعلان کړی او پوځ یې په حرکت کې راوسته. دا له هغې وروسته ده چې په لانجمنه نګورنو قرباغ سیمه کې د آرمینیایي او آذربایجاني ځواکونو درنه جګړه شوې ده. آرمینیا دا فیصله په داسې حال کې وکړه چې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف په نګورنو قرباغ کې په آرمینیایي ځواکونو د بریا موندلو ژمنه وکړه. د آرمینیا وزیر اعظم نیکول پاشنیان نن په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې حکومت یې د مارشل لا او د ټول پوځ د خوځښت فیصله کړې ده. دواړو خواوو په ورستۍ جګړه کې د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړي دي. اول خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ محافظه کاره جج ایمی کونی بیرټ د سپریم کورټ لپاره نومولې او غواړي چې د نومبر د 3مې له ولسمشریزو انتخاباتو وړاندې یې زر تر زره د سینټ نه منظوره کړي. پرون په سپینه ماڼۍ کې د بیرټ ترڅنګ وینا کې ولسمشر ټرمپ وویل نوموړې د ډېر ذهانت او ښه کردار خاوند نه ده او د سپریم کورټ د جج جوړېدو لپاره پوره اهل ده. ولسمشر ټرمپ او د هغه د ریپابلیکن ګوند نور ملګری سینیټران غواړي چې د جاستیس روت بیدر ګینزبرګ په خالی شوې چوکۍ زر تر زره ټاکنه وکړي. میرمن ګینزبرګ چې د ازادي پالنې علامت ګڼل کېده سږ کال د سپتمبر په 13مه مړه شوه. د خبرونو پای.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوریدونکو په روانه پرونه کې اوري. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان څنګه پرون په کوټه کې ویغونډې ته په وینا کې د روستي ګنګوندیس کانفرنس مهمه غوښتنې تکرار کړې چې په هیواد کې باید آئین سرلوړوي او هر یو اداره د آئین دننه خپل کار وکړي.
یہاں آئین کی حکمرانی ہوگی، ہر ادارہ آئین کے اندر کام کرے گا، الیکشن پارلیمنٹ طاقت کا
پر پی خبر ارمی پب اسکول لدورا سوال ایک زیز کال پر طرح گر برید کی دوجل شو مشمان و میندو پلرونو دا دغا پیخ دا پلٹنو دا عدالتی کمیشن پر رپورٹ افغان خول دے یو قانون پو ہوائی دا اغیزمن و خلقو نی اتمنان دا ریاست لپارا خطرناک خبر دا او سواد انتظامی د سواد سین پر غاړه د یو شمیر ودانه وړنګولو چارې پیل کړې دي. ځایی اوسیدونکي له دې کاره خوښ نه دي او غیر قانوني بولي.
کم قانون به دا اجازه ورکوي په کروڑونو روپۍ د خلکو ډوبه کی، آیا د دې په بدل کې د خلکو له سرلیپ ورکړی دی؟
پریوش میں نور اسی موز موضوعات و ہم رپورٹونا لرو ہیلی دا لمشال راڈیو سراؤس. اولنی رپورٹ ترازو دا پختونخوا ملی عوامی پارٹی مشر ویلی پا پاکستان کے دا قانون واکمنی لپاره دا ولس دا منتخب پارلمان واکمنول ضروری دی. محمود خان اڅکزی دا څرګندونې پرون په کوټه کې د خبریالانو سازمان پاکستان یونین آف جرنلسٹ د لوړې مراسمو غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي په افغانستان کې د سولې د عمل تیزولو پر خبره هم ټینګار وکړ. د پی ایف یو جی مشر بیا غونډې ته وویل په هیواد کې د بیان ازادي له چیلنج سره مخامخ ده. له کوټې د ایوب ترین رپورټ.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان څخه ویل دي چې پاکستان د بیلابیلو قانونو وطن دی. په دې کې آباد قانون د یو فیډریشن لاندې ژوند کوي او د پاکستان په عین کې وټول شاریانو ته د برابرۍ پر بنسټ حقوق ورکول شوی دی. نوموړي د خبره تیر ورځ په کوټه کې د پاکستان د خبريالانو د اتحادیې پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ د مرکزی کمیټې وغړو ته په خپل وینا کې وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د پښتونخوا مشرانو هر وخت د عین د بلادستي خبره کوله، خو هغه وخت پر دوی باندې د غداری تورونه لګیدل، لکن اوس دا خبره د پنجاب له لوري هم راپورته کیږي. محمود خان اڅکزی په سیاست کې د فوج او کردار ته غوتونول او وی ویل چې دوی د فوج مخالف نه دي، خو په سیاست کې به د فوج لاسوهنه د دوی لپاره د منلو وړ نه وي، ځکه چې په ټوله نړۍ کې فوج د سیاست څخه پاک، لکن په پاکستان کې چې څوک د عین د بالادستی خبره کوي هغه ته د غدار په توګه قتل کیږي.
جو ایم آر ڈی اے آر ڈی جمہوریت کی جد و جہد میں شہید ہوئے ہیں،
چکم سیاسی کارکون کو دا جمہوریت لپارا پا ایم آر ڈی یا اے آر ڈی کی حلیزے لکڑی دی او زانون قربانی کڑی دی، آغا تبا دا جمہوریت دا شہید لکابور کول کی جی او دا غو کورنی تبا دا حکومت للوری معاوضہ ادا کی جی او چا دا چی کوڑے ور کول سوی دی آغا با دا پاکستان دا ایروگانو بتوگا یادی جی. دا پشتنخواہ ملی عوامی گوند چیرمین دا ہم ویل چی پا تیرہ اونی کی پا اسلام آباد کی پسوی د ای پی سی په غونډه کې پریکړه وشوه چې په هیواد کې به د آئنده بلادستی لپاره ټول سیاسي جماعتونه سره یو کیږي او د عمران خان د حکومت په ضد به هلې ځلې په ګډه سره کوي.
هر اداره آئین کې اندر کار کوي، الیکشن پارلیمنت طاقت کا
د پښتونخوا ملي او می ګوند چیرمن محمود خان څخه وی چې د پاکستان د حزب اختلاف سیاسي جماعتونو پریکړه وکړه چې دلته به د آئین حکمرانی وي او هر اداره به د آئنده نه کار کوي او د ولست ټاکل شوی پارلیمنٹ به د طاقت سرچشمه وي او هر کام کاغه پښتون بلوچ سنده وي چیرې چې دا غو قدرتی شتمنۍ دی پراغه باندې بلومړی دا غ کام حق تسلیمیږي. شاغلی څخه د پاکستان پر خارجه پالیسی هم نیوکه وکړي او وی ول پکار دی چې د ملک خارجه پالیسی دولت ټاکل سي نمائندگان جوړ کړي، ځکه چې د غلط خارجه پالیسی لامل پاکستان دا وخت یو لوی خطر سره مخامخ دی. هغه پر دې خبره زور ورکړي چې په افغانستان کې پکار دی چې د امن لپاره هڅې چسپانه سي، ځکه چې په افغانستان کې د امنیتي دشتوال لوجه په پاکستان کې کله هم امنیت نشي ټینګېدلی. د دې څخه لمخه په خپل وینا کې د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې مشر شهزاده ذوالفقار وویل چې دا وخت په پاکستان کې میډیا د یو لوی مشکل سره مخامخ ده، او په تیرو دوو کلو کې د میډیا څخه نږدې 8000 کارکوونکي ایستل شوي او بې روزګار کړل شوي دي، او د مرکزي حکومت له لوري د اشتهاراتو د ریجنل کوټې د ختمولو له امله ډېر ځایي اخبارات او رسنۍ هم د مالي مشکلاتو له وجې مخ پر بندېدو دي. په هیواد کې د میډیا د خوندي ساتلو لپاره کار دی چې ټول سیاسي جماعتونه خپل کردار ولوبوي. یادوي چې محمود خان اڅکزي په اسلام آباد کې د ازبی اختلاف په آل پارټیز کانفرنس کې د ګډون وروسته په لومړي ځل په کوټه کې خبریالانو ته 13 ورځې وینا وکړه. په یاد شوي کانفرنس کې د حکومت په ضد د تحریک چلولو پریکړه شوې وه. پر دغه پریکړه باندې د حکومت لخوا سخت عکس العمل هم ښکاره شوی دی، او خپله 13 ورځې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بیلابیلو ټي وي چینلانو د مشرانو سره د لیدو کتو پر مهال ویلی وو که د حزب اختلاف غړي د اسمبلیانو سره استعفا ورکړي نو بیا هغه چوکیانې د حزب اختلاف جماعتونه بیرته نسي ګټلی. د نوموړي په وینا چې پخوانی وزیر اعظم میانواز شریف په دوکه د هیواد څخه وبار ته ولاړي چې له امله یې اوسني حکومت ته هیڅ ډول خطر نشته. البته عمران خان زیاته کړه چې ځینې وزیران خپل د حکومت په ضد کله ناکله ګول وکړي او هغه یو لوی مشکل رامنځته کوي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیمو بجو،
د مشال مرکا
پر یونیمو بجا،
پام کوا
پر دوو بجو،
د مشال پنوم
پر دونیمو بجو،
سندره جادوګره
پر درینیمو بجو،
روختیا او درملنه
پر څلورو بجو.
د فرانسې په مرکز پاریس کې د چړو وهنې په تور نیول شوی یو پاکستانی ځوان د خپل جرم اعتراف کړی دی. دا پیښه د سپتمبر پر 15 شوه چې پکې دوه کسان ژوبل شوي ول. پلټونکو ویلي د حمله کوونکي هدف د شارلی ابدو په نوم یو مجله او د هغې خبر اعلان ول. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ لګولې اوسو.
د فرانسې په پلازمینې پاریس کې په چاړو د خلکو د وهنې پیښې په تور یو پاکستانی اصله ځوان منلي چې قصدن یې شارلی ابدو مجلې پخوانی دفتر په نخه کړی وو. پلټونکو د سپتمبر په 26 ویل چې بریدګر 18 کلن دی چې نوم یې حسن الف خودل شوی. له راپورونو سره سم نوموړي ویلي چې پر تنظیه موادو چاپونکي مجلې شارلی ابدو یې ځکه برید کړی چې په رستو کې یې د اسلام پیغمبر خاکي خپرې کړې وي. په چاړو د خلکو وهلو پیښه تر هغې شاوخوا درې اونۍ رستو شوی چې په پاریس کې په شارلی ابدو مجلې د برید په تړاو د 1400 مشکوک کسانو پر ضد مقدمه پیل شوه. د 2015 کال په جنوري کې د مجلې پر دفتر او وروسته بیا پر یوې پولیسي او د یهودیانو پر مارکیټ په وسلوال برید کې 12 کسان وژل شوي ول. په اوریدنه کې عدالت ته ویل شوي چې مشکوکو کسانو شاوخوا یو لسیزه مخکې په مجله کې د اسلام پیغمبر د شوي سپکاوي غچ اخسته. شارلی ابدو مجلې د مقدمې تر پیل مخکې ځینې خاکي بیا خبرې کړې. د سپتمبر په 15 یو سړی او یوې ښځې د یوې خبري ادارې د ودانې بهر سګرټ سکلو چې ور باندې یو کس برید وکړ او په چړو یې ووهل. د هغې خبري ادارې دفتر هم په هغه ځای کې دی چې په 2015 کال کې پکې د شارلی ابدو دفتر وو. شارلی ابدو مجله اوس په پټ ځای کې دفتر لري. فرانس پریس اجانس له پلټونو څخه د با خبره سرچینې په حواله ویلي دي چې پاکستان توک مزوان په غلطۍ هغه خلک په نخه کړي او ګومان یې کړی وو چې په هغه ودانې کې اوس هم د شارلی ابدو دفتر دی. اجانس د سرچینې له قوله لیکي چې مشکوک تنگ د جرم له ځای نیول شوی او په جامو د وینې داغونه ول. اجانس وای حسن د برید زمواري منلي او ویلي دي چې په مجله کې یې د خاکو د بیا خپرېدو پر ضد دا کار کړی دی. د فرانسې د کورونو چارو وزیر جرال دارمینن د سپتمبر په 15 ویلي چې دا یو ترهګر برید وو. نوموړي له فرانس دوه ټلویزیون سره په مرکه کې ویل واقعا په دې کې د شک ډیر ځای نشته چې دا یې د هیواد د خبریالانو او ټولنې په وړاندې تازه خونړې برید دی. د ترهګرۍ ضد سارنوالانو د پیښې پلټنې پیل کړي. د کورونو چارو وزیر په فکر مشکوک بریدګر درې کاله وړاندې له پاکستانه په کم عمرې کې ورغلی وو خو د سخت دریزه افکارو لرونکو په توګه نو پیژندل شوی. پلټونکي وایي مشکوک تن په یوازې ځان دا کار کړی خو پولیسو د پښتنو لپاره د هغه د کشر ورور په ګډون 8 کسان نیولي. تر حملې وروسته د الجزایر یو وګړی له مشکوک بریدګر سره د تړاو په تور نیول شوی وو خو پولیسو وروسته خوش کړ. د دې وګړي وکیل د فرانس پریس اژانس ته ویلي چې هغه د بریدګر مخې نیولو هڅه کړې وه.
ولیاز وش پک کال وړاندې د پیښور پر آرمی پبلک سکول په ترهګر برید کې د وژل شو ماشومانو نمایندو پلرونو د پیښې په اړه د عدالتي کمیشن رپورټ مسترد کړی دی. د پیښور های کورټ د جسټس ابراهیم خان په مشرۍ د عدالتي کمیشن دا رپورټ روان کال د جولای په میاشت کې سپریم کورټ ته لیږلو. شاهین بونیرې معلومات لري.
په داسې حال کې چې سپریم کورټ د آرمی پبلک سکول د پیښې په اړه د عدالتي کمیشن راپور د اولس سره د شریکولو امر کړی دی، د وژل شوو ماشومانو د میندو او پلارانو اتحادیې دا راپور مسترد کړی دی او د انصاف د اصولو زده بدلې دی. د اتحادیې مشر فضل خان ایډوکیټ په دغه اړه بیګا مشال ریډیو ته وویل چې دوی د پیښې د پلټنو لپاره د سپریم کورټ د جوډیشل کمیشن غوښتنه کوله، خو د کمیشن جوړیدل د ځن ښکارو او چې کله جوړ شو نو ذمہواری د پیښور های کورټ یو جج ته ورکړل شوه. نوموړي زیاته کړه،
کوشش شوی دی چې هغه خلک چې کم په صحیح معنو کې ذمہواران دي هغه بچ کولو کوشش شوی دی، او اسی په وړوکي پیمانه باندې لوور لیول چې کم سکول سټاف وغیرہ یا دغه دی هغه باندې بوج اچولو کوشش شوی دی. دا صریحا زیاتی ده، بې انصافي ده. د یو سل او سلور نه زیات پیرنټس خپل سټیټمنټس ریکارډ کړي دي، دوی پیک اینډ چوز کړی دي کوم طریقې سره چې دا د رپورټ کنکلوژن راغلی دی. دې کې مګه ټیپیکل خبرې شوي دي کوم چې د هغه ادارو طرف نه به شروع ورځو کې میډیا په ذریعه هم شوي وي. زه دا ګڼم چې دا د انصاف قتل دی.
د پیښور های کورټ د جسټس ابراهیم خان په مشرۍ جوډیشل کمیشن د پیښې په اړه په 1500 مخونو مشتمل راپور روان کال د جولای په میاشت کې د سپریم کورټ سره شریک کړی وو. په دې راپور کې ویل شوی چې پیښه د سکیورټی د ناکامۍ له کبله رامنځته شوې ده. یاد دی وی چې د آرمی پبلک سکولونو د امنیت ذمہواری د پوز ده، خو ضروری نه ده چې د دې کار لپاره د پوز خپل ملازمین موجود وي. د پیښور های کورټ پخوانی جسټس شیر محمد خان وایي چې د دومره لوی پیښې ذمہواری د سکول په سکیورټی او یا انتظامیا ور اړول کیدی شي زپل شو کورنو ته اطمینان ورنکي. نوموړي نور وویل چې د یو ریاست د بریالیتوب لپاره انصاف تر ټولو مهم قدر دی. اوس پوښتنه دا ده چې کچرې د غازه پلې شوې کورنۍ د عدالتي کمیشن د راپور نه مطمئن نه دي، نو انصاف به له کومه ځایه ترلاسه کوي؟ په دغه اړه د پیښور های کورټ یو وکیل شهاب خټک وایي چې باید د سپریم کورټ د ججانو په مشرۍ یو بل پراخه کمیشن د پیښې پلټنې وکړي او ذمہوار د قانون منګولو ته وسپاري. دا یادونه وړ ده چې د کال 2014 د ډسمبر په 14 په پیښور کې په آرمی پبلک سکول په ترهګر برید کې د سکول عملی استادانو او ماشومانو په ګډون 1,000 کسان وژل شوي وو. د برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې وه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا حکومت بلدیاتی انتخابات تر راتلونکي کال تر اگست ته ځنډولې دي، خو د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي د ټاکنو لپاره د حلقه بندیو په ګډون ځینې نور اختیارې هم کړې دي. په قبایلی ضلعو کې بیا اپوزیشن ګوندونه وایي د قبایلو په خیبر پختونخوا تر ورګډېدو وروسته باید په قبایلی ضلعو کې هم پرمختیایي کارونه وشي چې د هغو لپاره د دوی په خبره بلدیاتي انتخابات کېدل ضروري دي. تفصیل دانیسی اجمل پر رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي د بلدیاتي ټاکنو لپاره تیاریاں بشپړې کړې دي، خو یوازې د حکومت لخوا د دې انتخاباتو قبول په لړ کې د اعلان په انتظار دي. د کمیشن ویان سهیل احمد د ستمبر په شپږشتمه مشال ریډیو ته ویل چې د بلدیاتي انتخاباتو او د ولس د معلوماتو لپاره د حلقه بندي او فهرست خپلو ځلي دفترونو ته استولې دي، او که څوک په اعتراضات لري نو له انتخاباتي کمیشن سره شریکول شي.
په خیبر پختونخوا کې د کلیوالو او نیبرهود کونسلو حلقه بندۍ د تکمیل په مراحل کې دي. د ځینو حلقه بندیو په لار کې قانوني ستونزې دي، نو چې حکومت دا مسلې ختم کړي بیا به هغه حلقه بندۍ کیږي. انتخابي فهرستونه به هم دراتونکو میاشتې په سلورو مخبرو.
په خیبر پختونخوا کې اپوزیشن ګوندونه د زر تر زره بلدیاتي انتخاباتو غوښتنې کوي. د سوبې د نورو برخو په سیر په قبایلي ضلعو کې هم د اپوزیشن ګوندونو غړي وایي د سیمې د تراګري او پوځي عملیاتو له وجې ډېر وروسته پاتې شوي دي، او د دې د پرمختګ لپاره بلدیاتی انتخابات ډیر ضروری دي. په دې اړه د پاکستان پیپلز ګوند غړي اخونزاده چټان وایي موجوده حکومت د پرمختیا په برخه کې خپلې شمنې نه دي پوره کړې، او د بلدیاتی انتخاباتو لړکه هم سنجیده نخکاری.
د لوکل ګورنمنت نه بغیر د جمهوریت تصور د نیمګړی دی. نو زمنګ د پاره نه بلدیاتی سیستم ډیر زیات ضروری دی، او کم پندونه چې راځي هغه د منتخب نمائندګانو په خوخه ولګي، ځکه چې هغه ته ډیره کپته ده چې زمنګ ضرورت سي دی.
د عوامي نېشنل ګوند غړي نثار احمد مومند وایي د بلدیاتي انتخاباتو لوجې باندې یوازې په قبایلي ضلعو کې د سیاست پاړه په حالانو رضایت شي، بلکې د ځنډکار پروژې به هم پیل شي.
قبایلو کې بلدیاتي انتخابات وشي، نو دا ډیولپمنټل کارونه یا مطلب په دغه نظام کې بلدېدل دا به زیات دي کې مهم کردار ادا کړي، او خلک به چې دینو سیاسي هم شي، او خلک به د خپلې آبادۍ چې د ملک په داسوبو ضلعو کې پرتی دي هغه به هم واپس د دغې په خاطر ځکه راشي چې خلک به غواړي چې خپل دغه راغون کې قام قبیله خپلوان او الیکشن د پاره راټول کړي.
د خبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر اکبر ایوب، د مهنت او مزدوري وزیر شوکت یوسفزی، او دغه سي د تحریک انصاف ګوند له نورو غړو سره مو د بلدیاتي انتخاباتو پړه د خبرو هسي وکړي، خو اغي ټلیفون اوچت نه کړ. خو د خبر پختونخوا په اسمبلی کې د جولای پر 18مه اپیډمیک کنټرول اند ایمرجنسي ریلیف په نوم بل منصور شوی وو. هغه مهال د حکومتي غړو وینا وه چې د کورونا وبا په خاطر او د ګڼې ګوڼې مخنیوي لپاره د دې بل نه مخې بلدیاتي انتخابات هم تر راتلونکي کال اګست پورې ځنډوي. په خیبر پختونخوا کې د 2015 کال د مې په 13مه بلدیاتي انتخابات ترسره شوي وو، چې عیني موده یې د 2019 کال د اګست په 18مه پایته رسیدلې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
په ورستو کې د پاکستان د نورو برخو په څیر په سوات کې هم سختو بارانونو او سیلابونو یو شمېر ودانۍ روانې کړې وي. هم دې ته په کتو د سوات انتظامیې اوس د تجاوزاتو د له منځه وړلو په نوم د سین پر غاړه د جوړو ودانیو پر ضد عملیات پیل کړي دي. چارواکي وایي پیل یې له مدنه کړې، وروسته به په نورو سیمو کې هم د سین پر غاړه جوړې ودانۍ ورانوي. هغه کسان چې جدادونه یې په دې عملیاتو کې ډنګ شوي دي وایي دا د دوی خپل ملکیت دی. د سوات هوټل اسوسیشن مشر هم په دې اړه خفګان ښودلی دی. حکومت وایي چې د ودانۍ وړنګولو کار د قانون له مخې کوي. نیاز احمد خان معلومات لري.
د سوات ډیپټی کمشنر ثاقب رضا اسلم د اپریشن نگرانۍ په وخت خبریالانو ته وویل چې د وزیر اعلی خیبر پختونخوا په امر به ټولې ناقانونه ودانۍ ړنګ کوي. محمد جمال وای جدوی باقاعدہ د ضلع انتظامی په اجازت کور جوړ کړي او ريجستر ودانی وا
اوس دوباره په دې موږ کنټین جوړ کړی دا زما انتقالي ځمکه ده. دې سره ما سره 32 کورونه مالا غونډه تللې ده تیر سیلاب کې. اوس دا بیا چې کوم دې موږ کورونه دې کوتان جوړ کړی دي.
د مدین یو بلتن محمد عالم زیاتوي چې با سره خلق د سین اوبا په خپل مرزه یو اړخته او بل اړخته اړوي، دغه لوجې د بازو غریبانو زبکه او کورونه په اوبو کې لاهو شي.
طالب کوم د کمشنر ملکن نه او د ډي سي سوات نه چې په دې سین او خړونو باندې ایسیګانو ته باقاعده وایي چې اکسیویټر ښکاره کیږي 15 لک روپۍ جرمانه،
په سوات کې د سند پغاړو د اپریشن پاړه د آل سوات هوټل اسوسییشن صدر حاجی زید خان وای چې ناڅاپه داسې اپریشن شروع کول دوی ته قبول نه دی.
دا سندونه چې دی یا دا شاملات چې دی دا د سوات د خلکو ملکیت دی، نو که چا په خپل ملکیت کې آبادی کړي نو دا کم قانون یا کم آئین به دا اجازه ورکوي چې یاره د خلکو آبادی ته نقصان ورسوي یا غړنګ کی په کروڑونو روپۍ د خلکو ډوبی کی. آیا د دې په بدل کې دې خلکو لا سریلیپ ورکړی دی؟
ضلع انتظامیه وایي چې وړاندې نه د ټولو ناقانون آبادو تعین شوی و او مالکانو ته باقاعده نوټس هم ورکړی شوی او کومې ودانۍ چې ړنګ کیږي دغه د خیبر پښتونخوا حکومت د قانون لاندې روانې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان سپریم کورټ د قبایل تحفظ مومنټ په نوم د یو تنظیم لخوا د فاټا په خیبر پښتونخوا ته ورګړېدو اقدام پر ضد درخواست د اوریدنې لپاره منظور کړی. دغه ډله او ځینې قبایلي مشران وایي چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې په غیر آئینی توګه شامله شوې ده، خو په پارلمان کې بیا د قبایلي ضلعو ځینې منتخب غړي وایي دا کار تر یو آئینی عمل تیر شوی او پارلمان په دې ډل کې قانون منظور کړی دی. د فرحات شینواری رپورټ اورو.
د قبایل تحفظ مومنټ مشران وای په عین کې د لیکل شوی چې د قبایلو د وی جرګي د خوخي او راین پرته به په آرټیکل 246 او 208 کې بدلون څوک نشي راوسته. د قبایل تحفظ مومنټ په نوم ډلې یو مشر سردار اصغر پردای مشال ریډیو ته وای
پترائی ستمبر پا سپریم کورٹ کے زمونگا کیس و سپریم کورٹ دریو ججانو چکن دے زمونگا کیس ایڈمیٹ کرلو. ججانو دا وینا او کرلا چھے 246 247 شک نمبر 6 او بالکل دا دے وائلیشن شوے دے او دا قبائلو رائے چکم دا آغا پا دے باندے ندا خوشالا. قبائل کا چھرے صبح واری یا مرج واری باید چھے دے آغو فیصلہ چکن دے غورا او گرزا ولی شی او را روان تاریخ چکلا ملاو شی پا غے کے او چھے کم کرنٹ ایم این ایس دی او کرنٹ سینیٹرز دی آغا دن ٹول حاضر شی.
یو قبائل مشر داود پردای وای مونږ له دې د ځان له صوبې حیثیت راکړی شي.
مونږ یایو چې مونږ قبایلو ته خپل صوبه قبایلستان دی راکی. مونږ چې کومه صوبه غواړو په آزاد روایت قبایلی روایت باندې په خپل قانون سازي باندې آزاد اسمبلی او خپل قانون سازي غواړو.
په قومي اسمبلی کې د قبایلی او سرحدي امور قائمه کمیټه چیرمن او مومندونه د واکمن ګوند تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي ساجد خان مومند مشال ریډیو ته ویل چې دوی د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډولو په دریز کلک ولاړ دي او د سره با قبایلو ته ډېرې ګټې ترلاسه شي.
د فاټا سیکټریټ ختمېدل، د ایف سی آر ختمېدل، دغه مطلب دار چې غټ اچیومنټس دي. دلته اوس کوم مین ټارګیټس دي هغه که تاسو وګورئ دلته لینډ ریکارډ نشته دی، بیکاز موږ دا د خاصدار او دغه چې کوم پولیس کې د زم کېدو سیز دی دا دوه ډېر غټ چیلنجز دي. دغې نه چې موږ روزو زده یم چې د زم کېدو کوم فروټ دی انشاءالله دا به قبایلي عوامو ته زر تر زره د ملاوېدو بیا دا ویم چې زه به صرف د ظلم محمد خبره وکم چې د پیر په ورځ باندې چې عمران خان ناروان دی زما ځلې ته د الیکشن وروسته دا به د هغه څلورمه دوره شي. داسې وزیر اعلی صاحب تقریبا وزل ظلم محمد ترال دی. زموږ څومره قبایلي علاقې دي ټولې به د ترقۍ په لار باندې روانېږي.
خیبر نه د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدی وویل چې فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو لپاره د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یوه جرګه جوړه شوې وه او ټولو قبایلي ضلعو خلکو سره لیدو نه پس حکومت ته سپارښتنې ورکړې وې چې فاټا د خیبر پښتونخوا کې ورګډه شي.
دا د پارلیمنت فیصله ده او پارلیمنت فیصله د عین حصه جوړیږي، نو لهذا په دې کې که بلفر څوک داسې پوینټ راوستې شي چې هغه غیر عینی وي نو سپریم کورټ لا د تګ نه څوک څوک نه ریساري. خو په دې کې موږ خپل کمنټ جمع کوو که کله موږ له نوټس ملاو شو.
په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډه کړل شوه. هلته قبایلي ضلعو ته عدالتي نظام ورغځول شوی، صوبایي اسمبلۍ چوکیو لپاره پکې انتخابات شوي، پولیټیکل ایجنټ او دا ختم کړل شوی او خاصدارو په پولیسو کې په مرحله واره توګه د شاملولو عمل روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.
مشال ریډیو د اردوونکو په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی پرون په کوټه کې د خبريالانو د اتحادیه پی اف یو جی د مرکزی کمیټې غړو ته د وینا پر مهال وویل په پاکستان کې بیلابیل قانونونه میشتي چې د یو فیډریشن لاندې ژوند کوي او پاین کې ټولو ته یو شان حقونه ورکړل شوی په کار دا چې په دې عمل وکړ شي. په دغه موقع خبريالانو د خپل مشکلاتو یادونه او د حل لپاره د سیاسي ګوندونو د ملاتړ غوښتنه هم وکړه. په پیرس کې د دوو کسانو په ټوکیا د وهلو په شک نیول شوی پاکستانی قانون رالک منلی چې قصدان یې د چارلی ابډو مجلې په خوانی دفتر په نخښه کړي. بلټونکو پرون ویل ته لسکلان هلک چې دوی د حسن ای په نوم یاد کړي تحقیقات کوونکو ته ویل دي د حمله یې په دورستیو کې د تنظیم مجلې لخوا د پیغمبر اسلام د خاکو ل بیا خبرولو په ترس کې کړي ده. د سپتمبر په 15 په پیرس کې د چارلی ابډو مجلې په خوانی دفتر مخې ته شوې برید کې وخځو یو سړی په ټوکا جوړ کړل شو. د پیښور په آرمی پبلک سکول تر هغه برید کې د وجل شو ماشومانو د کورنۍ اتحادیه د پیښ په اړه د عدالتي کمیشن رپورت رات کړي. د پاکستان سپریم کورټ د سپتمبر په 15 د اوریدنې پر مهال حکم کړی و چې د کمیشن تحقیقاتي رپورت دې په ډاګه شي. یاد اتحادیه تور لګوي چې په دې رپورت کې د پیښې اصلي عاملین ذمہوار نه دي ګرځول شوي. د 2014 کال د دسمبر په 14 په پیښور آرمی پبلک سکول باندې د تحریک طالبان پاکستان په برید کې خواوشا یو سلسلور سلویخ کسان وجل شوي وو چې زیاتره یې ماشومان وو. نن آرمینیایي حکومت په هواد کې مارشل لا اعلان کړی او پوځ یې په حرکت کې راوستي. د لهغه وروسته دا چې پلانجمنه نګورنو کاراباغ سیمه کې د آرمینیایي او آذربایجاني ځواکونو درنه جګړه روانه ده. آرمینیا دا فیصله په داسې حال کې وکړه چې د آذربایجان ولسمشر الهام الیف په نګورنو کاراباغ کې په آرمینیایي ځواکونو د بریا موندلو ژمنه وکړه. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ محافظه کار جاجا ایمي کونی بیرټ د سپریم کورټ لپاره نومولې. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې د بیرټ ترڅنګ وینا کې ولسمشر ټرمپ وویل د نوموړي د ډیر ذهانت او ښه کردار خاوند ده او د سپریم کورټ د جج جوړېدو لپاره پوره اهل ده.
لن خبرونه مولا منور شاه اوریدل اوس یو بل رپورت. طالبان ویل افغان دولت سره د دوی د خبرو اساس له امریکا سره شوي هوکړه. د دې ډلې د مرکچی پلاوی غړي مولا خیر الله خیر خوا په خپل تازه سرګندونو کې ویلي کړه افغان حکومت مرکچی پلاوی ورسره د دوی او امریکا ترمنځ شوي هوکړه پر بنسټ مذاکرات ونه مني. پیل شوی خبرې به ګټه ونه لري. د افغان حکومت مرکچی پلاوی او حکومت د طالبانو د رسته سرګندونو په اړه دوی له سندي ویلي خو د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبد الله په خپل تازه مرکه کې د دې خبرو دوام ته هیله مندي خولده. د ناجی ساپای رپورټ ورو
له افغان دولت سره د طالبانو مرکچی پلاوی د مذاکراتو د دوام لپاره نوې شرط د دغه ډلې مرکچی پلاوی وای له امریکا سره د طالبانو د سولې شوې تړون له افغان دولت سره د مذاکراتو د پیل لپاره اساسي شرط دی او کوونه منل شي خبرې به ګټه ونه لري. د طالبانو د مرکچی پلاوی غړي مولا خیر الله خیرخوا د طالبانو د الاماره وی پانی سره په خپل ورستي مرکه کې چې ویلي افغان مرکچی پلاوی ټینګار کوي چې د دوی مذاکرات یو نوی پایل دی او هغه سند دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې دوام وبلل شي. خغلی خیرخوا زیاتوي دوی ځکه د منطق نه مني چې د اوسنیو خبرو د پایل لپاره اساسي بنسټ له امریکا سره شوی هوکړې برابر کړای.
نو کدی د اوله مانونه مني چې په دغه اساس مرده مذاکرات داخل سی وی یو چې هغه تړون دی اساس هم دغه دی. نو په دې خاطر موږ په نور مسایلو باندې ورته چې نور بیا دا بحث کول پر هغه باندې ګټه نه لري. اول باید دا کشیر دوه ماجه ته بیا ولاسو.
خو خغلی خیرخوا په ډیرو مسایلو د هوکړې خبره هم کوي. موږ په قطر کې د افغان دولت مرکچی پلاوی د ملي مصالحې عالی شورا د سولې په چارو کې د دولت وزارت او لسمشرې مانی سره د طالبانو د ورستۍ سرګندونو په اړه اړیکه ونیو خو په دې اړه څوک خبرو ته حاضر نشول. خو تازه د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبد الله له 800 رسپانې سره په خبرو کې ویلي چې دای د خبرو دوام ته هیله مند دی او یو شمیر پیچلي بحثونه شته چې خبري اوګدولای شي.
ما خودم امیدوار هستم اما
زه خپل هیله مند یم. خود موضوع له ټولو ژورو هم خبر یم ځکه متاسفانه یا خوشبختانه په داسې شرایطو کې پاتې شویم چې مسایل می تجربه کړی دي او په هیګم چې دا موضوعات آسان نه دي. د افغانستان خلک دې مسلې ته په هیله مندۍ ویری او اندېښنې ګوري. زه دوی درکوم
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاوی ترمنځ د سولې رسمي خبرو پر کړنلار بحثونه پروند دوه نه پوره شوي خو لا هم نه د ورستې شوي.
ناجیہ ساپے و امریکای واشنگٹن پوسٹ رسپانے د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان یو مقاله خبر کړی چې نموړي پکې د افغانستان د سولې پروسې په اړه تفصیلی خبرې کړې دي. وزیر اعظم ویلي د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د خبرو د بریا لپاره ضروری ده چې افغان حکومت او طالبان له زغمه کار واخلي. ګولیاس تفصیل راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای پر افغانستان په زور او له بهره سوله او سیاسي ثبات نشي تپل کېدی. د امریکا واشنگټن پوسټ رسپانی د سپتمبر په 28مه د وزیر اعظم عمران خان مقاله خبره کړې ده. عمران خان وای له افغانستان د بهرني ځواکونو په بیړه کې وتل به او خيار کار نه وي. په مقاله کې وزیر اعظم ویلي یوازې د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې پروسه دوامداره سوله راوستي شي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې دوام لري. دا خبرې د سپتمبر په 12مه پیل شوې وي. د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاوی ترمنځ د سولې د رسمي خبرو په کړنلاره د بحثونو دوه اونۍ پوره شوې خو لا هم نه ده رستۍ شوې. عمران خان په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې د سولې خبرو پیچلتیا ته اشاره کړې او وای په قطر کې د مذاکراتو پر مهال به ځینې جنجالونه وي خو د خبرو پر میز ځنډ له دې غوره دی چې د جګړې په ډګر کې وینه توی شي. عمران خان وای د خبرو بریا لپاره یې باید دواړه لوري زغم او پراخه سینه ولري. خو نوموړي لیکلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې به د لسیزو جګړې ته د پای ټکی کېږدي. عمران خان ویل چې د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان د سولې لپاره د ولس غوښتنو ته ځواب وای. وزیر اعظم ویل همدا اوس وخت چې د سبا ورځې لپاره پلان جوړ کړل شي. د پښتنه کوي چې نړۍ څنګه کولی شي د جګړې وروسته په افغانستان کې دوامدار سوله کې مرسته وکړي، څنګه داسې شرایط جوړولی شي چې میلیونه افغان کډوال چې په پاکستان او نورو هیوادونو کې میشتي په عزت او وقار سره خپل هیواد ته ستانه شي. عمران خان وای پوهیږي چې پاکستان به تر هغې پورې په رښتینې سولې پوه نه شي تر څو چې په وینایي افغان رونه او خویندې سوله ونه لري. عمران خان په لیکنه کې د پاکستان هغه دریځ بیا تکرار کړ چې له افغانستان سره به مرستو ته دوام ورکړي. د عمران خان لیکنه پر داسې وخت پر شوې چې د افغانستان روغ جوړې ملي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سپتمبر په 28مه د اسلام آباد سفر کوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالۍ اوسیدونکو د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا د جلغوزو او نخترو طبیعي ځنګلونو د وهل کېدو او نورو سیمو ته د قاچاق له امله شکایت کوي. دوی حکومت غواړي چې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. چارواکي وایي مسؤلینو ته سپارښتنې کړي چې دغه کار مخه ونیسي او عملي یې د قانون منګولو ته وسپاري. تفصیل له باز محمد عابد اورو.
سره له دې چې په ننګرهار کې د قومي تړو په اساس ځنګلونه ساتل کیږي، خود ننګرهار اوسیدونکو وایي چې په یو شمېر ولسوالیو کې د نخترو او جلغوزیو طبیعي ځنګلونه له اوږدو کلونو راهیسې وخل کیږي او د پاکستان قبایلي ضلعو ته قاچاق کیږي. دوی له حکومت نه غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او قاچاق مخه ونیسي. د شیرزادو ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي شیرولی مشال راډیو ته وویل
زموږ ځنګلونه په مدنو کې خراب شو، ورجن ونی ووتی، تباهي سره ځنګل مخ دی، راشه دا وس ځنګل تباهي.
د ننګرهار په ځینو هغو ولسوالیو کې چې د نخترو او جلغوزیو طبیعي ځنګلونه شته د قومي تړو په بنیاد ساتل کیږي، خو ځایي اوسیدونکو وایي چې اوس هم په لرو پرتو سیمو کې وسلوال ځنګلونه وهي. دوی له حکومت نه غواړي چې د ځنګلونو د ساتلو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د هسکی مینی او کوټ ولسوالیو دوه تنه اوسیدونکي مشال راډیو ته وایي
میر احمد دیوالا ولسوالی اوسیدونکی حال تک تکول نشه، خود مختلفو لارونه مثلا خلک استفاده کوي نشکول په وخت ساتل کوي. ان شاء الله خود حکومت نه غواړو چې د خلکو سره یو حکومت وکینو، مقصد چې نور مخو ساتل شي.
نو موږ منصبدار دی د کورټ ولسوالی زیات زنګوزی لرو. نو موږ د دولت نه دا غواړو چې د دغه د زنګوزی په مخنیوي کې کنه د واړو څوک سره لږه کاندې دې موږ مخنیوي کړو. قومي سیستم باندې موږ کام مطلب دا تړون کړی چې د دې تغره ساتنه وکړو.
بل لور ته د ننګرهار ولایت مرستې علي بیبی کاکړ مشال راډیو ته وویل دوی سیمایزو مسؤلینو ته سپارښتنې کړي چې اغه کسان ونیسي چې د ځنګلونو په وهلو کې لاس لري.
بار بار د دې لپاره تدابیر نیول شوې دي، مسؤلینو ته سپارښتنه شوې ده چې تر څو د ځنګلونو د قطع مخنیوي وکړي او بیرته ادارې ته گزارش ورکړي چې څومره مخنیوي شوه. کوشش هم دا ده چې د ټولو ځنګلونو د قطع مخنیوي وکړي.
د یادولو ده چې د ننګرهار په حصارک، شیرزادو، خوږیانو، پچیرو اګام، هسکی مینی، کوټ، دوربابا او چین ولسوالی و کی طبیعی زنگلونه شته چې له اوږدو کلونو راهیسې د ځینو وسلوالو لخوا وهل کیږي او د پاکستان قبایلي ضلعو ته قاچاق کیږي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555. د خیبر پختونخوا حکومت په رپورټ کې ویلي چې په مومند کې د 350 غرونو معاینه شوې ده چې په کې یوازې 9 قانونه چې د مرمرو قانونه دي له خطرې بهر ګرځول شوي دي. د سپتمبر پر 10 د مومند په زیارت کې د مرمرو غرونو د خویدو په پیښه کې 25 کسان وژل شول او ګڼ نور ژوبل شول. د مومند د مرمرو د غرونو مالکان وایي باید حکومت ورسره د ماربلو په جدیده ټیکنالوژۍ د راستلو په چارو کې مرستې وکړي. فرخنده اسد معلومات راکوي.
د مادنیاتو قانون لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی خصوصي صلاحکار محمد عارف د سپتمبر پر 26مه مشال ریډیو ته ول د مومندو د زیارت پیښې د پلټنو د لومړني راپور تر مخه په مومندو کې د سنگ مرمر او شپږویش قانون داسلی چې پکې کار کول خطرناک دي او دغه یې تړلې دي.
کوم تفصیلی رپورت دی کې لا سټېټمنټ پاتې دي هغه اس اف تي شوک چې دا وی غوړي سټېټمنټ سم پاتې دي کوم لیز اونر دی دا وی سټېټمنټ پاتې دي په 3 کټګوري کې مونږ معمولی ڈینجر موجود تھی اور مقامی
د سپتمبر پر 10مه د مومندو په زیارت کې د مرمرو د غرونو د خویدو په پیخه کې 25 کسان وژل شول او ګڼ نور پکې ژوبل شول. له دغه وروسته حکومت د پلټنو یو کمیټه جوړ کړه چې دغه پیخې د وجوهاتو معلومات وکړي او تر هغه پورې په غرونو کې کار کول بند کړل. په مومندو کې د سنگ مرمرو تر 350 پورې کانونه او تر 500 پورې کارخانه دي او د زیارت پیخه وروسته لا هم د حکومت لخوا په زیاترو درنګونو کې کار کول بند دي. د زیارت پیخه پاړه د حکومتي کمیټې د راپور لمخې دوی تر اوسه د مرمرو د 350 درنګورو معاینه کړې چې پکې 28 قانونه ظاهرا سمخکاري خو له خطرې نه لا هم بهر نه دي. محمد عارف ای یوازې په 9 قانونو کې د سپتمبر پر 28مه د کار کولو اجازه ورکړه. بلخوا د مومندو په سبحان خوړ کې د ماربلو د کارخانه او د مرمرو د غرونو یو مالک سید خان د سپتمبر پر 26مه مشال ریډیو ته ول حکومت د زیارت ته پیښ وروسته تر 300 پورې د مرمرو قانونه بند کړل. بلخوا د مومندو د مرمرو تدرنګونو یو مزدور جهان زیب مشال ریډیو ته ول د زیارت په خوروستي کارونه درېدلې دي.
منظور از کارونه نه ملاوي کیو موږ په پد نه لاغه دي چې دا
بلخوا د مومندو نه د عوامي نیشنل ګوند صوبایي اسمبلی غړي نثار مومند مشال راډیو ته وویل حکومت باید د سنگ مرمرو په درنګونو کې کار کول په جدیده ټیکنالوژي بدل کړي.
لیٹسٹ مشینری راوی اواز یې خلکو ته پرووایډ کی چې دا خلک په هغه باندې کټینګ شروع کی ورشي موږ دی واغې دان دا چې زمون په قانون په چلاړل موږ 15 اوی فیصد
د سنگ مرمرو د غرونو مالکان وایي دوی لا هم د بارودو او نورو چاودونکو موادو په مرسته له غرونو نه سنگ مرمر په زړو طریقو راوباسي چې په کې ځینې وختونه کارکونکو ته مرګ ژوبله هم اوریدلې ده.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې لکونه داسې ماشومان دي چې عمرونه د لوبو دي خو بې وزلۍ ورته د کور خرڅ پوره کولو پیټي ورپشا کړي دي. دا ماشومان د خلکو په کورونو او په خارو بازار کې په کمو پیسو مزدوري او مشکت کوي. یاسر او آصف د پنجاب په راولپنډۍ کې په یو مصري خانه کې کسب زده کوي او کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي. په مصري خانو کې ماشومان اکثر د استادانو د تشدد ښکاریږي خو یاسر او آصف
په دې اکله خوشبخت دي. د عبدالحی کاکړ رپورټ ورو.
پنځلس کلن یاسر هر سهار دکان خلاصوي او تر ماښامه لګیاوي خرابې ګاډیانې جوړوي. خدای وازی یاسر نه بلکې د پاکستان د هر وړوکي او لوشار د اډو په مسترخانو کې د د عمر په لکونو ماشومان کارونه کوي. یاسر د پندشار د پیروادای اډې په یو مسترخانه کې کار کوي. د دې اډې زیاتره مسترخانه د پښتنو دي. یاسر شوق نه بلکې غربت دې کار ته اړ کړی دی.
موږ مجبوری دا دلته راغلم. زما دلته درې کاله وشو چې راغلم. لار مې منډای کې کار کوي رېډا چلای منګه غونډ لین دین د دې جنا زمنګ روان دي. دلته نه موږ کرای مرکو او آر څه د دې جنا چلو نظام زمنګ د دې جنا زمنګ غریبی ده. زمنګ دا استاد دی استاد هم خو استاد دی نه رااله والا کینا کنځلې ډیر استادان موږ لیدلې دي چې کنځلېم کوي والم کوي او موږ په 200-300 روپۍ راکوي زمنګ گزاراو لین دین ته روان دي.
دیارلس کلن آصف هم له یاسر سره په دکان کې کار کوي. په پېښور کې تر پنځمه سبق ویلی خو د پلار مړینې او غریبۍ له سکوله مستریخانې ته رسولی.
زما دا خواهش و چې زه به سکول ویم فوجي به جوړ شم فوجي نه ډاکټر به جوړ شم او موږ سره رپو گنجیش نو پلار مړ شو او موږ دوه ورونه یو خور ده او اوس زه دلته راغلم او دلته استاد سره کار کوم اوس زاد ما خواهش ده زه د مسترینو چل یاد کوم استاد موږ له مال هر چم راکړي.
د ګاډو او لاریو اډو په مسترخانو کې زیاتره ماشومان د استادانو له خوا د وهلو ټکولو او جنسي ضرورونو شکایت کوي. خو یاسر او آصف خوشبخت دي چې له داسې استاد سره شاګردان دي چې د دوی په وینا برخورد ورسره شدی. د دوی استاد ولی خان وایي ځکه له شاګردانو سره شک وی چې په خپل په ماشومتوب کې استادانو وهلي ټکولي وو.
خپل دکان ما سره درې څلور شاګردان دي د دې سکول وسایل نو دي کار شوق و چې زک منکاري زکو ځکه دکان ته راغلي زه ورته کاري زکومه رو ټایم په ټایم ورکوم رو ټایم خا خوري بوټان څه په کاري زه ولالم کپړې مولالم اختر کې ولا خرچه مرچه ورکوم او خرچه مرچه چې کوم دا 150 روپۍ ولا خرچه ورکوم هر یو شاګرد لا. ما دا غونډو استادان دا میسج دی چې یار شاګردان باندې خیال وکړي سختي و نه کوي لکه
واخیر واخیر مکنزلی ورته مکوي. په پاکستان کې په مسترخانو کې د کارکونکو ماشومانو کره شمیره نه معلومه. خو د دې هیواد د شماریاتو مرکزی اداره فیډرل بیرو اف سټټیسټکس تیر کال د کارګرو ماشومانو تعداد 8.5 لک یاد کړی وو.
دا مشال ریډیو دا.
په پیښور کې د مزدورانو 28مې کامی لوبې پیل شوې دي چې په پاکستان له مختلفو صوبو ورغلي سلګونه لوبغاړي برخه اخلي. لوبې پرون پیل شوې دي او نن به پای ته رسي. په سیالیو کې شاوخوا 50 خزینه لوبغاړي هم ګډون کوي چې پکې ګوزن وهلي کسان هم شته. د مشال ریډیو خبریال غلام غوس هم دې سیالیو ته ورغلی او دا رپورټ یې موږ ته رالېږلې دی.
قیوم سٹیڈیم پیښور کې د مازورانو لپاره په ترسره کیدونکې د قومي لوبو په بیلابیلو سیالیو کې د نارینه وو ترڅنګ خزینه لوبغاړي هم برخه اخلي. تیر مازیګر په ویلچیرز کې د ترسره کیدونکې د کرکټ د یو میچ پر مهال د خزو د یوې لوبډلې مشري سکینه اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې ټولی ملګری د لوبو د سیالیو ته ډېری خوشاله دي. سکینه وایي هغه د پولیو د ناروغۍ په وجه د مازورۍ ښکار شوی و.
اور دا د کے پی گورنمنٹ ډیر غټ انیشیټیو دی اور دلته موږ ته یو اپورچونیټی ملو شوې ده. نو د سې چکم سپورټس دی د وومن د پارا نو دا یو خ انیشیټیو دی د غی د پارا چې غی راشي په خپل مطلب غی په کورونو کې ناس وی خپل ابیلیټی نشي شو کولې. نو دا د سې پلیټ فارم دی چې دلته غی راشي خپل ابیلیټی شو کیا چې زه په خپلم یو پولیو افیکټډ ګل یم. تاسو خپل ماشومانو ته د پولیو کتری ورکوي پولیو نه یریږي پولیو کترونه مې یریږي.
د سکینه اپریدی پرنګ په ویلچیر کې کرکټ کوونکی د ابشا په نوم یوې بلې لوبغاړي مشال ریډیو ته وویل
ویلچیر باسکټ بال دی زموږ سره ټیبل ټینس ته بیډمنټن دی دنه علاوه زموږ ویټ لفټینګ دی اور د سیزم ګور کې نيزه بازی ده. کرکٹ ما وکړلو نو ما ته خو ډیر خو لګیدل ځکه چې ټول په یو شان دی په ویل چیر باندې ناست یو موږ وکړل یو خمو کم ته ملاو شولا خو زه یو طرف ته دا هم ګورم وینه ما چیرې چې زموږ مستقبل به دوم نه خپلې وي یا نه به وي لکه څنګه موږ دلته په یو ځای ناست یو موږ ته موقع ملاو شو دا شانه به زموږ نور خويند د تل تک داسې موقع ملاویږي نه زما خپل مزوري چې دا د پولیو وایرس د وجې نه شوی دا چې ما ته ویکسین نه ورا کړی شوی او دا شان دی چې دلته کې تقریبا زیاتره مزوري چې کومه دغه جسمانی مزوري سره چې کم خلک دی دکه موجود دی
د خیبر پختونخوا د لوبو د محکمې مرستيال ډایریکټر سلیم رضا وای په دې لوبو کې د هیواد د نورو برخو نه هم ګڼ شمیر لوبغاړي برخه اخلي او د دوی لپاره حکومت هر ډول انتظامات کړی دي
د کې 750 پلیران مختلف گیمونو کې لکه کرکټ کې ویل چیر دا بیڈمنٹن دے لان ٹینس دے ٹیبل ٹینس دے مختلف گیمونو دا ایتھلیٹکس دے دا دے کے او دا 28واں نیشنل سپورٹس فیسٹیول دا 2020 مخک بدای پټابات کې کې دا ار کالا خدا دې زل دی وچ نه دا پیخور کې کو دا هډ کوارټر دی دا ټول لاهور کراچي دا هر زینا کسان دا گلگت بلتستان نمرال د کوټا آزاد کشمیر نم پکې ټول یې سواغښتا او دی لمنګ هوټل ایم ور کړی دی لباقیده منګ ټی ډی ایم دا 1900 کسان لور کړی دا
د مازورانو لپاره په قویم سټیډیم پیښور کې تر سره کیدونکې د لوبو د سیالۍ به د سپتمبر په 28 نیټه پای ته ورسی. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio په سیمه کې د پښتو موسیقۍ او ادب استادان وایي موسیقي د ټولنې د رغولو او د هغې په امن کولو کې مهم کردار لوبوي. دوی البته زیاتوي چې د دې کار لپاره په سر پورې آواز د ښه شعر انتخاب او د موسیقۍ غوره ترتیب ضروري توکي دي. پر دې موضوع د سراج ظهیر دا رپورټ.
مون نغمه د محبت مون وګمه د گلستان امن امن زم شان امن امن مو نشان امن امن زم شان امن امن مو نشان
مون نغمه د محبت مون وګمه د گلستان امن امن زم شان امن امن
د موسیقۍ په هن او شاعران ادیبان وای ک خ شاعری د موسیقۍ په بڼه وړاندې کړی شي نو دا د امنیت پر واستو کې غوره کردار لوبولې شي. د موسیقۍ استاد اے آر انور مشال ریډیو ته وویل موسیقۍ یو لوی علم دی او دا په ټولنیز ژوند کې اهم کردار ادا کوي خو چې دا په سم توګه وکړول شي
په دې کې څه نشته چې موسیقۍ په دې معاشره کې او د دې معاشره په خطر سره د بوتو لپاره یو ډیر ښه کردار ادا کولی شي چې اول موږ په دې خبره باندې پوهیږو چې دا موسیقۍ د څه شي کچره موسیقۍ موږ لږ چانته د موسیقۍ په غلوبلوب باندې پوه شو کنه نو ان شاء الله تعالی چې په دې معاشره کې د دې اهم کردار د پاره چې کم کم سيزونه لکه غوره غړل کېږي نو په کې ان شاء الله تعالی چې سره فرست موسیقۍ دا یو علم دی چې دا په معاشره کې یو ډیر ښه کردار ادا کوي.
دلګر زرونه به بیا خات کړو وران کورونه به آباد کړو دلګر زرونه به بیا خات کړو وران کورونه به آباد کړو
مینه مینه افسانې پکړو خورې پټو جهان
امن امن زمون شا
اے آر انور زیات تکړه چې تیر وختونو کې کومه ښه شاعري د موسیقۍ په بڼه وړاندې کړې شوی هغه د خلکو په ذهنونو ښه اثر پرېخي.
دو سيزونه چې کوم دي نه لازم دي یو د شاعرای انتخاب او بل هغه سره سره د موسیقۍ چې کوم لوازمات یا کوم رموز دي چې پاغه باندې هغه څه کې یا غ شاعري دا چې فټ راشي چې ستا احساسات سره سره ستا جذبات مجروح کوي نه بلکې ستا خپل طرف ته راغې پکې ستا خپل طرف ته دومره متوجه کی کنه چې ته د پوره دنیا غ کیفیت درد ستا درد دکو پریشانی اگر هر یو شیز کمین ختم شی او د موسیقي په ذریعہ باندې د شاعر خې انتخاب وکړو په خ اواز باندې خ موسیقي سره دا ترتیب شي او دا د خلکو غوږونو ته ورسیږي زه دا زما ایمان دی دا زما تجربه ده چې ډېر لوی چینجینګ راتلی شي
همدارنګ د چارسدې د باچاهان په هنتون د پښتو د سانګي مشر شاعر او ادیب ډاکټر محب وزیر هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی
شاعری عموما کاغه په میوزیک پیراسی نو په امن پرواستو کې د هغه د لوی کردار دی دلته پښتانه خصوصا د تعلیم یا د علم نه لږ لري دي نو هغه د موسیقۍ په ژبه باندې د موسیقۍ په اورېدلو باندې هغه باندې ځان پوهېږي هم او هغه ته یې لاس هم رسي نو په پښتانه معاشره کې چې د امن دپاره کوم وایې لیکلې شوې یا ویلې شوې شاعري ده او هغه په میوزیک پیراسی سندرغاړي ووایي د هغه کې څومره مهم او کردار ادا کولای شي چې امن پر واسطو کې زه ځانم چې بل څومره مهمه آله وا شاید مونږ سره ډېر کم وي
سکون غورو دار غم په بیان د ای آر انور وینا د چې هله به موجوده وخت کې د موسیقۍ د لارې په ټولنه کې بدلون راوستي شي چې د موسیقۍ استادان او شاعران ادیبان په ګډه سره د موسیقۍ د خورولو لپاره کار وکړي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام ترش پگو
دا خبرونه د پایشي بي دوریدونکو د خبرونو لنډیز له منور شاور
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي ویلي دي چې په پاکستان کې بیلابیل قانونونه میشتي چې د یو فیډریشن لاندې ژوند کوي نوموړي پرون په کوټه کې فیډرل یونین آف جرنالیست مرکزی کمیټې ته خبرو کې ویلي چې پاین کې ټولو ته یو شان حقونه ورکړل شو په کار د چا عملی شي په دغه موخه خبريالانو د خپل مشکلاتو یادونه او د حل لپاره د سیاسي ګوندونو د ملاتړ غوښتنه وکړه په پیرس کې د دوو کسانو په ټوکیا د وهلو په شک نیول شوی پاکستانی کوم رالک منلې چې قصدان یې د چارلی ابډو مجلې په خوانی دفتر په نخښه کړې په لټونکو پرون ویل اتلس کلن هلک چې دوی د حسن په نوم یادونه کړې تحقیقاتو کې ویل د حمله په ورستیو کې د تنظیم مجلې لخوا د پیغمبر اسلام د خاکو له بیا خبرولو په ترڅ کې کړی ده د سپتمبر په 25مه په دغه برید کې یو خزا او یو سړی په ټوکا جوړ کړل شوی و د پیخور پارمی پبلک سکول تر هغه برید کې د وجل شو ماشومانو د کورنوي اتحادیه د پیخه په اړه د عدالتي کمیشن ریپورت رد کړی دی یا د اتحادیه تور لګوي چې په دې ریپورت کې د پیخه اصلي عاملین ذمہوار نه دي ګرځول شوی او اصلي عاملین پټ ساتل کیږي د 2016 کال دسمبر په 14 په پیخور آرمی پبلک سکول باندې د تاریخي طالبان پاکستان په برید کې خو شا یو سلسلور سلويخ کسان وجل شوی وو چې زیاتره ماشومان وو نن آرمینیایی حکومت په هیواد کې مارشل لا اعلان کړی او پوځي په حرکت کې راوستي دا لاغي ورسته ده چې په لانجمنه ناګورنو کاراباغ سیمه کې د آرمینیایی او آذربایجانی ځواکونو درنه جګړه شوې ده دواړو خواوو په ورستیو نښتو کې یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو رپورټونه ورکړي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ محافظه کاره جج ایمی کونی بیرت د سپریم کورټ لپاره نومولې ده پرون په سپینه ماڼۍ کې د بیرت ترڅنګ وینا کې ولسمشر ټرمپ وویل نومولې د ډېر ذهانت او ښه کردار خاوند ده او د سپریم کورټ د جج جوړېدو لپاره پوره اهل ده بیرت د روت ګینزبرګ پر ځای ټاکل کیږي ګینزبرګ د سپتمبر په 13مه مړ شوې وه
د خبرونو د لنډی سره ورودونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتور رسیدي تاسو ټول شي پر همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه ووري زه هارون بچا منور شاه او زموږ تخنیکی ټیم د مشال رادیو ل سټوډیو اوس لتا سوي ساتو پړو د خپل پامه